شپږ بجې شوې. احمد شبری هم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنځشنبې پر ورځ پر خپلې ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکیو آزادې رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د پنشن بی په ماښام پر خپلې ایکس پاڼې کې څرګنده کړه چې د بیګم راډیو کارکوونکي دي بی له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبریالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم راډیو د چهارشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دوی راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې راډیو دوه تنه نارینه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم راډیو خپرونې یې ځکه بندې کړې دي چې د دوی د پالیسۍ سره په ټکر کې وي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یوه کان د چت د راغورځېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کلي کې شوې ده. د بدخشان د امنیت قمنداني ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت ته تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې شپږ زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژان ته پنځشنبې په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي یو سل پنځه شپېته زندانیان چې اته دېر ښځې او درې ماشومان پکې شامل دي د امیر المؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د هرات د زندانونو مشر په خبره د نهه شپېته نورو زندانیانو په سزاو کې د دوی د مشر په امر تخفیف راغلی. ماسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ایستل په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژانس ته خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي وو د غزې ملکیت دې امریکا ته ورکړل شي څو آباده یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دې د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلي کېدل دې تضمین شي. لغزه د فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو پراخ پرګونونه پارولې دي. د فلسطینیانو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي لغزه د اصلي اوسیدونکو ایستل قومي تعصب دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې مو وړاندې په انقره کې د افغانستان د سفارت له برخلیک خبرو چې چا ته سپارل شوی. په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
چې مخصوصا سم دم ناست وم، بېده شولم چې راپور شولم، د باندې راووتلم، ځګر مې درد شو. لاړم خون ته بېرته یې ګولۍ پرېوتم چې دا پرېوتم درغې فضا کړم، بیا راووتلم.
په خوست کې یو شمېر مرستې ویشتل شوي او د ډیورنډ پوری غاړه په میرام شاه کې سوداګر د تجارتي مالونو د شکته کول او پورته کول غوښتنه کوي.
دا ګاډي د کیز او پنجاب ته چيتي داګه د پانشي چې څنګه رپ وزیرستان شو مخشه لودینګ ان لودینګ کې دا هغه شای د شری شي.
په پاکستان کې مدافعان کډوالو له حال هم خبرو.
لاله مور ته اجازه نه ورکړي چې د تجواندو کې چې خاصات ذکرو خو بيخي نشته اجازه نه ورکړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په انقره کې افغان سفارت د ترکیه بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. دغه سفارت په یو اعلامیه کې تایید کړی چې د ترکیې د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوی د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. بل پلو وی با خبرې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماټان لا هم په دې سفارت کې کار کوي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنی دي؟ جزئیات تفریدې سیال پورا پورک.
دا ترکیه په پلازمینه انقره کې افغان سفارت د پنځمبه په ورځ د سلواغې په تلسم رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې لمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. لدې وړاندې به خبري سرچینې چنې غوښتلنومې پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور تر خبرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالی پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي. موږ غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خبرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنی دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو، څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو لو واکمنیدو څخه باندې درې کال تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د میرویس حوزوی روغتون مسولینو دا خبره تایید کړې او ویلې دي په تیر یو میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حملې له امله د روغتون ته ورول شوي چې دا د پخوا په پرتله لوړ شمیر دی. روغتیا پالان وای د فزیکی فعالیتونو کموالی، د غوښو زیات استعمال او ورزش نه کول د زړه ناروغي د زیاتې د زړه د ناروغي یو عمده لاملونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس حبزوی روغتون د داخله ناروغي څنګه ده؟ دلته بستر سیوی کسان په زړه او نور ناروغي اخته سوي.
بل شیبان غره یو واس پاسکولونو یو واتو خلونو یو واتو خلونو
او یا کلن محمد چې د زړه د حمله له عمله د میرویس حبزوی روغتون ته راوړل شوی وای، د دوهم ځل دی چې د زړه حمله پرازي. د په خبره درې لمسیانې په یو ځل د خونی د نړۍ دوه له عمله مړې شوی، نو ځکه د غمجن دی او د زړه د حمله سبب کیږي.
پولیس هم دا روانه وکړه، والا فزانه هم پسوي په زړه کې راوړم. دوی ته دا یو را شروع کړه، وستر نه پستانګ شور شل مراد و، وستر نه پستانګ دی تیر نور. الحمدلله ټول اصلاح شوی دی، دوی جرب کامیاب چی یو نو پستنگ را پاتر و یو به در کال اخوتر پیشس یا بل مرضی من درول یو درل مسیان یی او خون فراوان ندل د شیدان سولی د در مرض بازران را بنو
اته پینځوس کلن عبدالشکور بل هغه ناروغ دی چې د زړه د حمله ورسته روختون ترابلل سوی او اوس یې وضعیت په شکه دو دی د په خبره د اقتصادي او نور ستونزو له امله فکر خراب و چې د زیات ذهني فشار ورسته د زړه حمله پر اغلې
چې مخصن سم دم ناسوم به د سولم چې راپور سولم د باندې راووتلم خبره چې د باندې راووتنه چې شبو دی وکړ چې لاله پر د ځګر می درس و ازاله خو ته بیرته یو ګړی پرې وتن چې پرې وتن درغه پازا کړم بیا راووتلم چراوتن بیا درداغه لا پرزګار می درس وبیرته دا نه خوینته دریم غش راوتن پر سرګو متور شپاس وبلایم شی پر سرګو نه دیل دی بلایم دا بچانو راوسته ماته راوستنم ابلا په ځان نه پدل درد مرنه و چې بل کم درد و په سر نه خلاص دی بس خو چرت پکر سوم چرت پکر می ډیر وای مسکینی نه خبره دا دغه سو پیچې
د کندهار د میرویس صاحب زویر وختون مسلین وای د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي د میرویس وختون د داخله واټ مشر ډاکټر عزت الله نیکزاد وای ورستربلی د زړه ناروغي زیاتیږي او دوی ته په تیرې و میاشت کې شپږ څلويش کسان د زړه د حمله لامل ورول سوي دي
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتې دودي ار ورځ یو میاشت تر بلې میاشت پورې واقعیت زیاتیږي او دا ناروغان د سړي چې دا په موسم پورې اړه نه لري دا په دوبی او په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي په تیر میاشت کې تقریبا شپږ څلويشت ناروغان موږ د اسکیمی کارد ډیزیز د یعنی د زړه د حملې د وجه څخه راغلي و او شپارس مریضان هم نور قلبی تکلیفونه چې درلوده دا غل وجه څخه مشتراغلی و چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړی دي البته او پیډی مریضان او سراپا مریضان ډیر از هغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ترسیږي دا هو تعداد
ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي ذهنی فشار د نشې توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار هر وخت ناسته د مالګي زیات استعمال غیر فعال ژوند چاغوالی د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي نیکزاد بای په دغه ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې لامل اخته کیږي
هغه مریضان چې شکر ده لری او شکر نه کنټرولي پرېز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولي دا یو خطر دی او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولي منظمه تداوی نه اخی او پرېز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عامه اصطلاح ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګه هغه خلک چې سیګریټس کوي سموکرانی کاغه چې لمی کوي سیګریټي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه ثقیل غذایی خوري
روغتیا پلان وایي د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیاي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک تمامې دای سي
په خوست کې د کډوالو په شاوخوا 1500 کورنیو د شمنیو ټکو مرستي پرونو وشل شوې د دغوم راستو د تنظیمونکو په خبره د امرستي پنیمایي هغو کورنیو چې له گاونډوي هیوادونو څخه راستنې شوی او پرنیمایي نورو په کوردننه بي ځای شوی او تقسیم شوی دي نجيب الله الخيل سیمه راپور لري
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د $10,000 په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک په خاک او سوګ ټکو او قلم امرسته وویشل شو خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینواري مشال راډیو ته وویل
دغه مرستې په وو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایی مواد یې 15 کیلو وړ دي 10 کیلو وریجې دي او 1 کیلو بوره ده او همدار دارنګه 15 لیټر غوړ لې او غیر غذایی مواد چې کوم دی 50 کیلو لرګی دی او همدارنګه دوه دانی کمپلی دی او شپک عدد جامپری دی.
په خوست کې مش کډوال چې د استرالیا د بشری مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوخي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لاړی مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکو وکیل خان وویل
په کورز می سندره مرسته وشو خلک ډیر غریب دی افغانستان مل ضرورتل کړه دلای دی ماجر رغول دي څنګه لري نور رحمال نه تمبل در خلک ته پیو کټه کډ ودو کاډی دي نو موږ مطلب دی نړی نه دا غوړو چې می سمرسته وشو د غریبونو سمرسته وشي او خا په ترتیب راسي
د مرستو ترلاسه کوونکي کډوال زیاتوي کچیر دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. لاغي پرته دوی لپاره د خپل کورنۍ د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکي یار محمد ویل
نړیوال مؤسسات هم دا غوښتنه ده چې خلک ډېر جزون دي غریبون دي بیکوره دي بیکسمه دي موږ دا غوښتنه ده چې خلکو سره باید مرستې وشي په هر ډول کې.
د مرسته ترلاسه کوونکي همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکي او نه دی پریږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجۍ ډېرې شي. د خوست اوسیدونکو جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات دی په نیم من په من باندې وړو راوړو بل کاروبار شیم نسته ګاډۍ چلو په بازار کې.
په خوست کې میش داخلي بیزایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې په شاوخوا 1500 کورنیو مرستې ویشل شوې دي. د ډیورنډ لکرشي پوری غاړه اوړو د شمالي وزیرستان سوداګرو د پاکستان له حکومت غوښتي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاروی د بارولو او ورڅخه د مالک شکته کولو اجازه ورکړي ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلې دي. د سوداګرو ټولنې مرشانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل اوس چې افغانستان مالونه مستقیم پنجاب ته انتقالي شي نو په شمالي وزیرستان کې منډیې شاړې پرتې دي او خلک به روزګار شوي دي. دا ساجرډو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر لسمی راپور لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه لا انتظامی او فوز نغوختی چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ دی وزیرستان کې دنه نکیږي. د فروری پښپګم میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نغ د پاکستان نورو شهرونو تازي. میرامشاه میرلی کې د وړاندې پشان لوډ ان لوډ نشته نو د سیمه کاروبار غزمن شوه. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سہولتونه د زیات شي
تیمیش مولینا په منډیې شي ورستښول په کروڑاوې نقصانینه دي خلک بیروزګاره دي همیش مطالبه دادو چې دا ګاډي دا کیز په پنجاب ته چې سی داګه د بانشي چې څنګه په وزیرستان شو مخشه لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شری شي ترخم هغه ترانزیت یاردو هغه ته ار قسم سہولات شته د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتین عبدالله نشته.
د تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بل په خکول روان دی. افغانستان نتلونکي یا هلتنه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوی چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې د غلطه د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایی منډیې یا باد شي او ځایی خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
فرانسې اوکرين ته نوې جنگي الوتکې سپارلې دي. که څه هم د دې الوتکو شمیر معلوم نه دی خو د اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي په دې الوتکو سره به د اوکرين امنیت لا پسې ټینګ شي. فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې اوکرين ته ورکوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیا او اوکرين د جګړې د پایته رسولو خبري کوي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراج 2000 جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د پنځم به پورز د فبروري په شپږمه پر خپل اکسپانې په خاني ټویټر لیکلی د میراج 2000 جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوي جزئیات نه دی ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسې کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړای شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2025 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراج 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړای شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هوا ځمکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سنبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللې جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډپ کړي. په 2023 کال کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اګست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کیف ته د فرانسې له میراج 2000 جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلاو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هڅه کوي د روسیه او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کډوالو د چارو یو نړیوال مرکز ویلي افغان کډوال په دې وروستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو فشارونو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. په جنوا کې میشته کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په یو تازه راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشته افغانان د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقیف او اخراج د زیاتېدونکو ګواښونو سربېره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتېدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقیف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. هانز مونږ یو همکارې د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کم ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC په راپور کې راغلی د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زمنګ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي ډیر ورسره ظلم کوي. یان د کار خاوندان عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورت هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورت لرم او قانوني پاسپورت دي چیري کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري. چدا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پاپندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډېری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکاری، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول. د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي او اوس په دې هیوادونو کې هم د نیولو او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
بل لور ته د کډوالو په ارتباط د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي په ټوله نړۍ کې 2.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د دې سازمان د راپور له مخې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او د سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې داسې مهال دي چې افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. نورحال د عبیری سپوږمۍ په راپور کې
که څه هم زده کړې د هر وګړي اساسي او بنسټیز حق دی، خو ملګري ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د بېلابېلو ستونزو او لاملونو له امله زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي چې په ټوله نړۍ کې دا مهال 2.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان د فبروري په 15مه د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې چې کډوال نجونې له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له زیات ګواښ سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي چې وخت ودونه، جنسیتي توپیرونه او کلتوري خنډونو په څیر لاملونو د کډوالو انجنونو د زده کړو د دوام مخه نیولې. ملګرو ملتونه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د دې ناورین د حل لپاره په ګډه کار وکړي او ټولو کډوالو ماشومانو لپاره د باکیفیته زده کړو د برابرولو لپاره اړینې بودیجې په پام کې ونیسي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پلار او مور ته اجازه نه ورکوي چې دلته ژوند وکړي، چې خاصتا زده کړو خو بیخي نشته، اجازه نه ورکوي. څوک چې زده کړو لپاره چلیږي بس پیسې غواړي، د 4000-5000 په میاشت کې د کالی او د کتابونو چې ورته کاریږي، خلکو دومره واس نه رسیږي چې کالی ورته واخلي او کتاب ورته واخلي. او دا د مکتب پیسې 4000-3500 روپۍ دومره دي. شخصي مکتبونه دولتي خو به د غنم نه اخلي.
پیران کې افغان کډوال عبدالشکور هم وایي:
کودکا در ایران مدرسه او مکاتب
اوس په ایران کې نه ښوونځي شته نه مدرسه. غیر مجاز افغانان ته هیڅ اجازه نشته. اوس پرته له پاسپورت افغانان ښوونځي ته نشي تلای. باید زیره کارتونه ولري. 3 میلیونه تومنه باید ورکړي.
از این لحاظ دیگه یک ذره سخت است برای اتباع در ایران زندگی کردن.
یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې لز د کړو به برخې کېدل د ماشومانو راتلونکي لګو اکثره مخ کوي او د دوی د ټولنو لپاره نه جبرانیدونکې پایلې لرلی شي. دغه شان له ټولو هیوادونو یې غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیزو اړتیاوو پوره کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او تر 2030 کال پورې د دوی د زده کړو لاسرسی یقیني کړي. دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیز وضعیت د ښه کولو لپاره مالي او تخنیکي مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د نن هم د امنیتي ستونزو، طبیعي پیښو او نورو بېلابېلو ستونزو له امله په ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. آزاده چې وایي مخکې د امنیتي ستونزو او جګړو له امله له کاپیسا څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل:
البته موږ از ولایت کاپیسا باولت کابل دا
سله کاپیسا څخه کابل ته راغلم. هغه وخت نه ماشومان اول او دویم ټولګي کې وو. د دې لپاره چې دلته یې سه پرچه غوښتله او ما ونه شو کړی سه پرچه کروم، دوه کاله شاته پاتې شول.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د پناه غوښتنې کیسونو د بشپړولو، اقتصادي مشکلاتو، بیکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. خو وایي هلته هم د خپلو ماشومانو د زده کړو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. یادونه ده چې طالبانو په افغانستان تر واکمنې دو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
دا سټی رډو د دې سات په خبره